افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د خبرونه تر ډیره موسیقي ته ځانګړې شوې خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د جنیوا د کانفرنس په پای کې یو ګډه اعلامیه خبره شوې چې پکې د یو سو کال مناسبات لرونکو افغانستان هدف ته رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان اجرائیه رئیس هم ویلي چې د افغانستان حکومت له وسلوال طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د حکومت اجرائیه رئیس وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې په وسلوالو طالبانو هوایی بمباري کړې، خو هغه ادعا چې په دې حمله کې د ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي نه تایید او نه هم رد کړې ده. د امریکا د کانګرس سنا جرګې پرون د یوه پریکړې لیک ملاتړ وکړ چې له مخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ایتلاف څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحث ته لاره پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. عبدالله پرون د جنیوا د دو ورځني کنفرانس په پای کې د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
د
افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي استراتیجی جوړه کړې ده. هیله من یو د دې استراتیجۍ په عملي کېدو سره بالاخره په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کم شي. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې په افغانستان کې ناامني لا هم د ډیرو کارونو په وړاندې لوی خنډ وباله. د جنیوا په کنفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو او دغه راز د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو برخه اخیستې وه. د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یو سو کاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی. د کنفرانس ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د پراخې اقتصادي ودې د بېوزلۍ د کمولو، کارموندلو، د ښځو د پیاوړي کولو، د ښې حکومتولۍ، اداري فساد د له منځه وړلو، د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو په برخه کې لا ډېرې هڅې وشي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د G4S په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وویل ودانۍ ته نږدې تر موټر بم چاودنې وروسته نامعلوم شمېر وسلوال ودانۍ ته ننوتلي وو او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسلواله نښته هم کړې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. دغه امنیتی کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ساتي چې د برتانیا مربوط دي. په عین حال کې په کابل کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور هم پرونی یوه وسله واله حمله وشوه چې د هغه ساتونکو شنډه کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي صالح پر کور دغه حمله داسې مهال وشوه چې د ملي امنیت د ادارې بل پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د هغه میلمه و. ښاغلي نبیل په ټویټر لیکلي چې دوی دواړه روغ رمټ دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بمباري کړې، خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند والي محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې وسلوالو طالبانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه پورې د دقیق ارقام په لاس کې نه لري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان بیا ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه ملکیان وژل شوي. پولیسي جرګه کې د هلمند یوه استازی عبدالودود پوپل هم په پیښه کې د 13 ملکیانو وژنه تایید کړې ده. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان باری کې ملایا ویلي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او امریکایي سلاحکارانو د طالبانو تر حملې وروسته ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه او پلي ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکیان وي که نه. هغه په پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه هم په دې اړه چې امریکایي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د اداو په اړه څېړنه وکړي او کنه څوونه ویل. طالبان ویلي د ګرمسیر په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د کانګرس سنا جرګې پروندې یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې لمخه دی یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف څخه د امریکا د پوځي ملاتړ له پای ته رسول لپاره بحث ته لاره پرانیزي. دغه پریکړه لیک ته درې شپېته سناتورانو مثبتې او اووه دېرشو منفي رایې ورکړې. په مثبتو رایې ورکوونکو کې څوارلس جمهوري غوښتونکي سناتوران هم شامل دي. دغه پریکړه لیک په سنا جرګه کې په دې اړه نورو بحثونو ته لاره پرانیزي او ښایي د تصویب لپاره رایه اخیستو ته هم وړاندې شي. دغه پریکړه لیک له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي چې په یمن کې د القاعده ډلې ضد عملیاتو پرته له سیمې نور ټول امریکایي ځواکونه وباسي. د دغه پریکړه لیک له مخې ټرمپ باید د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د امریکا پوځي ملاتړ په دېرشو ورځو کې پای ته ورسوي. د امریکا د سنا جرګې له دغه اقدام سره هم مهاله پرون د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې برخه اخیستې وه او له سنا یې غوښتي وو چې دغه پریکړه لیک دې نه راپورته کوي. د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو تر څنګ د دې هېواد میلیونونه وګړي له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن څو ورځې مخکې وویل چې د روانې جګړې په نتیجه کې د رامنځته شوې لوږې او ناروغیو له امله شاوخوا اتیا زره ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی دا نه ردوي چې د خپل کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت به چې روانه اونۍ د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې بیا په نښه شوی نه بهي. مولر له روسیې سره د ټرمپ د 2016 کال د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د اداو په اړه تحقیقات کوي. ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره شو وویل د منافورت د عافی پر مسلې بحث نه دی کړی، خو دا موضوع به د خپل میز له سره لري نه کړي. نهه شپېته کلن منافورت چې د روان کال په دوبي کې په بانکي او د مالیې په چارو کې په درغلۍ تورن شوی و او په سپتمبر میاشت کې هم د مولر لخوا رسمن د پیسو په سپینولو او توطیې تورن شو، د څو کلونو آن د څو لسیزو بند له سزا سره مخامخ دی. او د ګرجستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د واکمن ګوند کاندید سالوم زورابیشویلي دغه انتخابات ګټلي. اپوزیسیون بیا اعتراض کړی چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. د ګرجستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل زورابیشویلي چې په فرانسې کې زیږیدلی او د میلیارډر صدراعظم بیجینا ایوانویشویلي د واکمن د ګرجستان دریم یا خوب ګوند ملاتړ برخمنه ده. په سلو کې شاوخوا شپېته رایې ګټلې دي. خبرونه ملازه دیرادو اوریدل کده او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د زده دیرادو په وی پانه کې شته. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو او دا په دې خبری برخه کې بیا هم د جنیو د کانفرنس موضوع څیړو. پرون دغه دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د کانفرنس په پای په لامه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. عبدالله دغه راز د سولې په برخه کې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د نوي پلان ځینې جزئیات په ډاګه کړ. د جنیوا کانفرنس چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل شوی و د سیشن بیا پوره پیل شوی و او پرون هم ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کیږدي. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس یو اربیا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کانفرنس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده. د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه. یوه سوله ایز حل لارې ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسي. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یوه با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه کټه واخلو. د وسلولو طالبانو یو هیئت د لړم یا عقرب پر تلسمه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یو هیئت هم په کې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد څه کم دوې اونۍ مخکې وویل هیله من دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسي. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایي رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دو ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله وویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایي رئیس په وینا له 2002 کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تیروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرنس استای او ګډونوال په 2019 کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرنس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرنس کې د 1 شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني هم پرون د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې له طالبانو سره داسې یو جوړجاړی غواړي چې دا ډله په ډیموکراتیکه پروسه او ټولنه کې مدغمه شي. هغه وویل د سولې هر ډول موافقه کې باید د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ګډون ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. ولسمشر غني دغه راز وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونو وخت ته اړتیا ده. د سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت یو 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی او د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نه کمیټې جوړې شوې دي. خو وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړې او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو یې ډډه کړې. په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د حکومت د سولې دغه نوی پلان او له حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بیا رد کړه. طالبانو ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی خبرې کول بې معنا دي. طالبانو دغه راز ویلي چې ټوله نړۍ په دې پوه ده چې د افغانستان د خاورې له نیمایي زیاته برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د جنیوا د کانفرنس پر نتیجو خبرې کوو. د سولې په اړه بیا هم نړیوالو ورځپاڼو ډیر مطالب خپره کړي. عصمت سروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو تلفات زیاتیږي، ترامپ له طالبانو سره خبرو ته هیله لري. دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې جیم مکلین تایر او تراویس جی ترتین په ګډه کښلې ده. په دې لیکنه کې په 2 جبهو کې جګړې ته په اشارې راغلي چې امریکا له یوې خوا پوځي هلې ځلې زیاتې کړې او له بلې خوا ډیپلوماتیک فشارونه ډېر کړي څو له طالبانو سره د سولې جوړجاړی ممکن شي او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې اوس 13 کال ته داخله شوې پای ته ورسیږي. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې لیکوالان باور لري هغې ستراتیژۍ چې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو لپاره ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په دوبی کې جوړه کړه تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.